السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې روانه نیم ساعته پښتو خبرونه زه قسیم سولمل د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د لویش پښوښتمه چې له افغانستان د پخوانیو سرو لشکرو له وتلو سره برابر ده نن په کابل کې ولمنځل سوه. دا د رواني خبرونې د سر موضوع ده. د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام سیالۍ په اړه هم درته په ژوندۍ بڼه کوشش کوو چې معلومات درکړو، خو له هر څه مخکې په خبرونه کې خبرونه درته وړاندې کیږي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د دغه هیواد پوځي ځواکونو ته امر کړی چې د نوې موافقې له مخې د هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې سید کمال شاه عارف د دې مهال مهم کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکه یو شمیر په خوانی جهادي مشرانو او د هغوی سلګونو په لویانو له افغانستان څخه د بخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو شپږوشته مکلیزه اول منزله. د افغانستان د خلاصون په لمه شورا وایي هڅه کوي چې د خلکو اوسنۍ ستونزو ته تبای چکی اکشېږدي. او د ننګرهار د امیروختیا موسینو وایي چې تر راتلونکو درو ورځو پورې به په ختیځون کې نلکه او شپږ زره ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د خبرونو تفصیل. یو شمیر پخوانی جهادي مشرانو او د هغوی سلګونو پلویانو له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو شپږوشته مکلیزه اول منزله. دوی چې په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې نن راټول شوي وویل چې مجاهدینو په پوره میړانه او سرښندنو سره سره پوسټه ماته ورکړه او له هیواد څخه وټلو ته اړست. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1918 مریز کال د دلوي په شپږوشتمه د جنرال بورس ګرومو په مشرۍ خپل ورستۍ سرتیری له افغانستان څخه وایست او په افغانستان کې خپل نږدې لسکلن اشغال پای ته ورسوه. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د اشغال پر مهال شاوخوا 1.5 میلیون افغانان وژل سول او په میلیونونو نور له هیواده بهر مهاجر سول. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د معلومات له مخې چې په دې مده کې تر 14 ډیر شوروي پوځیان وژل سول. د افغانستان د خلاصون په نامه شوروي هڅه کوي چې د خلکو اوسنۍ ستونزو ته د پای ټکی اکشېږدي. د دې شورا مشر سید اکبر غنن ازادي راډیو ته ویل یادې شورا په همدې هدف د بیلابیلو ولایتونو له قومي مشرانو، دینی علماو او عامو خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ښاغلي اکبر غازی ته کړه چې په راتلونکو کې د وسلوال مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو په اړه هم ترې غوښتنه وسی، نو دوی په دې برخه کې هم همکاري ته چمتو دي. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي هم وایي چې له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي دا کار به مثبتې پایلې ولري. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د هوان د مرمۍ د لګیدو لامل دوه ملکی وګړي ټپیان شوی دي. د دې ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل چې د هوان د مرمۍ نن غرمه یو بجا د مرور ولسوالۍ لغرونو څخه پر مرکز اسدآباد باندې توغول شوی دي. نو مړ زیاته کړه چې د هوان د مرمۍ د کرکټ په میدان کې لګیدلې چې لامل دوه ملکی وګړي ټپیان شوی دي. تر دا مهاله کوم مخالف وسلوالۍ ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار د امیروختیا مسلین وای چې تر اتلونکو درو ورځو پورې به په ختیځون کې نلکه او شپږ زره ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د دې ولایت امیروختیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال نن په ختیځون کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل پر مهال وویل چې په ختیځون کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه شامل دي. ډاکټر کمال زیاته کړه د ننګرهار د غنی خیل ولسوالۍ چې په نورو درو کې د نامنۍ له امله د پولیو واکسین څخه محروم پاتې شوی دا ځل به ورته واکسین ورسوي. د شغلی کمال د معلومات لمخې تر د محله په ننګرهار کې درې، په لغمان کې دوه او په کونړ کې د پولیو یو پیښه ثبت شوې ده. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
په کورمه ایجنسی کې په یو کور کې د چاودنې په نتیجه کې یو شته وجل سوی او څوار لستنه نور جوبل سوی دي. د سیمې چارواکو نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دا پیښه نن سهار 9:30 پر په پیرقیون سیمه کې د ګلجان په نامه د یو کس په کور کې وسو د چارواکو په وینا د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستي. په هندوستان کې د دوه کوچنیانو په ګډون 12 کسه په داسې حال کې وژل شوی دي چې یو نوې جوړېدونکې ودانۍ ورباندې راونړېده. پولیس وایي د پیښې قربانیان په لاندېنی پوړ کې بده وو چې د دې پوړ نیمه نه جوړه کړې برخه ورباندې لپورته راولوېده. پولیس زیاتوي چې دوه ټپیان اوس تر درملنې لاندې دي او درې کسه د پیښې له ځایه روغ رمټ وتلي دي. پیښه د هندوستان د اتر پردېش په یوه سیمه کې شوې ده. دا څرګنده نه ده چې ودانۍ ولې ونړېده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د دغه هیواد پوځي ځواکونو ته امر کړی چې د نوې موافقې له مخې د هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي. نوموړي دا خبره د اوربند تر رسمي نافذېدو څو شېبې وړاندې په دفاع وزارت کې وکړه. پوروشنکو وویل ټول نړۍ هیله لري چې دغه اور بند عملی سي. په لومړني اقدام کې د اوکراین ټولو وسلوالو ځواکونو، ملي ساتونکو، د کورنیو چارو وزارت کتو، د سرحدي خدماتو کتو او د امنیتي خدماتو ځواکونو ته امر کوم چې د فروری د 15مې د شپې له 12 بجو څخه اوربند اجرا کړي. خو د اوکراین مشر وایي د دیبالتسف شاوخوا سیمو کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو لخوا د ډزو زیاتېدل د سولې هڅې له ګواښ سره مخامخ کوي. د کوپنهاګن پولیس وایي د ټرین له تمځای سره یو سړی له هغه وروسته په ډزو وژلې دی چې پر دوی یې ډزې کړې وې. د پولیسو یو ویان نن ویلي داسې باور کېږي چې دې وسلوال کس مخکې هم دوه ځلې په ښار کې ډزې کړې وې. د پولیسو لخوا په خپره سوې یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دا سړی له هغه وروسته وژل سو چې د ټرین له تمځای سره له پولیسو پر یو ځای څار کاوه. په دې پیښه کې هیڅ پولیس نه دی ټپي سوي. په دې اړه نور جزئیات په همدې خپرونه کې واوري. روسیا د هغو پوځیانو د درناوي لپاره رخصتي لمانځي چې له خپل هیواد څخه د باندې دندې ترسره کړې دي. دا رخصتي چې په 2010 کال کې رامنځته سوه د فروری په 15مه لمانځل کیږي. دا هغه ورځ ده چې په 1989 کال کې شوروي اتحاد له افغانستان څخه په بشپړه توګه خپل ځواکونه وایستل. د روسیې د ولسي جرګې مرستیالو په افغانستان کې د روسیې د پخواني پوځیانو اتحادیې مشر فرانتس کلینسوویچ په مسکو کې د یاد پر څلید ګلونو ګډې کښېښود او وی ویل موږ 15,000 سرتیر او افسران د انټرنیشنالیزم د ارمانونو لپاره په افغانستان کې ووجل سول. د زیاته کړه د افغانستان د جګړې د پخوانیو پوځیانو زړورتیا او اتلولي د پایت نیټه نه لري. او د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندستان له پاکستان سره لوبه کوي. په دې لوبه کې هدف 300 منډې ټاکل شوی دی. د بی ګروپ په بل لوبه کې چې نن وسوه جنوبي افریقا له زیمبابوي څخه په 28 منډو وګټله. د بی ګروپ د سیالیو لپاره لیوالتیا زیاته دا وټکل شوی دی چې دا لوبه به چې د ایډلیډ اوول لوبغالي کې کېږي په نړۍ کې 1.5 میلیارد خلک وویني. په تیرو 15 کلونو کې د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې هر وار چې پاکستان له هندستان سره لوبه کړې ده، هندستان هغه 15 واړه سیالۍ ګټلې دي. استرالیا او نیوزیلند د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کوربه دي. دا سیالۍ به شپږ اونۍ دوام وکړي چې پکې 14 ټیمونه برخه اخلي او ټولې به 9 لوبې کېږي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته لاره موندلې ده او د چهارشنبې په ورځ به خپله لومړۍ لوبه کوي.
د امدی خبرونو تفصیل د ازادي رجو پر ویپانی همسه ادرس دی ازادي رجو ټکی کام یا ازادي رجو ټکی او ار جی. د دلوی یا سلواغیش پر جوشتمه چې نن د افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو له وتلو سره برابر ده. په همدې ارتباط په کابل کې د جهادي مشرانو د جوړې سوې غونډې په ارتباط باندې جزئیات وړاندې کیږي. د افغانستان د ژغورنې لارې په نامه یوې نوې شورا هڅې پیل کړې ترڅو په دې هیواد کې موجوده ستونزو ته حل لاره ومومي. د افغانستان په راپورونو کې د حمله رو چې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي.
په شمالي ولسوالۍ او د جنوبي ولسوالۍ په ځینو برخو کې موږ د عملیات د نن ورځې سهار رئیس تقریبا د 2 بجو نه مخکې شروع شوي دي. د عملیات
په نړیواله مسایلو کې د لارو چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند څخه د جدي سرغړونو په اړه راپورونه خبره شوې دي او که تر پای سره ملتیا وکړي نو د خبرونې په پای کې یعنی تر 2:30 بجو وروسته درته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. تاسیس مشخ لازادی رادیو څخوري راځو د خبرونې لمړي مطلب ته. لکه څنګه چې مخکې هم ویل نن د دلوي یا سلواغیش په جوشتمه ده چې افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره برابرې شي. دغه ځواکونه کابو شپږ کاله مخکې له افغانستان څخه وتله. په همدې ارتباط باندې نن په کابل کې د جهادي مشرانو د غرض له یو شمېر چارواکو غونډه جوړه شوې ده. جوړه شوې البته دغه غونډې ته د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان هم ورغلی دی چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. له افغان سپڅخه به نور جزئیات په ارتباط باندې وورو.
بله سلامال صاحب، لکه تا چې وویل له نن نه شپږویست کاله وړاندې، یعنې د دلوي په شپږویستمه نېټه روسان چې افغانستان ته راغلي وو او اووه کاله یې افغانستان باندې یرغل کړی وو، د دغه د وتلو ورځ وه. په دې مناسبت باندې په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې یو شمېر پخواني جهادي مشران، قوماندانان، همدارنګه د جهاد څېرې سره راټولې شوي او دغې ورځې په مناسبت باندې یې وینا وکړې. په دغو کې پخوانی جهادي رهبر استاد عبدالرب رفسو صاحب هم راغلی و، ده وویل چې په خپلو اوږدو خبرو کې یادونه وکړه چې دغه اوسنی نظام د جهاد د هڅو محصول ده او دغه جهاد دغه نظام نه موږ پرنو ملاتړ کړی، نن به مې کوو او بیا به ملاتړ وکړو، خو ده وویل چې له قدرت نه د مجاهدینو ایستل یا له سیاسي صحنې نه د مجاهدینو لرې کول کېدای شي، مرک د بې ثباتۍ خواته بیایي. هغه د خپلو خبرو په یوه برخه کې داسې وویل:
دور شدن مجاهدین از صحنه سیاست یا کمبینی در مورد مجاهدین به ما آسیب نمیرساند، ای به امن ملک آسیب میرساند، ای به ثبات ملک آسیب میرساند.
د چې اوږدې خبرې وکړې، دا همدارنګه وویل چې داعش ته اشاره وکړه. په خپلو خبرو کې وویل چې یو ډاکټر او دو نسخې وې چې پرون طالبان او همنن داعش را پیدا شوي. ده همدارنګه وویل چې د داعش په وړاندې به هم موږ د افغانستان د ملي اردو له سرتیرو سره چې تقریبا 99% د مجاهدینو بچیان د مجاهدین تشکیلوي، موږ به اوږه په اوږه د دغې ډلې سره، د اسلامي دولت له ډلې سره وجنګېږو. همدارنګه د په حکومت غږ وکړ چې ملي مسائل ته باید زیاته توجه وکړي، یعنی ملي مسائل باید حکومت ملي مسائل باید ولس له سترګو پټ تیر نه کړي. د اشاره په څرګنده د افغانستان بهرنی سیاست او ستراتیژي چې افغان حکومت د سیاست
په یعنی د دوی هدف دا و چې آیا باید په حکومتي سطح کې مجاهدینو ته هم پراخه ونډه ورکړل شي.
بله په څرګنده هم د اشاره او اسماعیل خان چې هم د غونډه کې وینا وکړه، دا وویل چې د مجاهدینو وانډا پام دی حکومت کې سمبولیک بڼه لري. رازم د سیاف خبرو ته، سیاف خپل خبرو کې ویل چې حکومت نه باید ملي مسائل پر تیر کی، چې څرګند اشاره د افغانستان بهرنی سیاست ته و چې بهرنی سیاست خصوصا د سیمې په کچا، همدارنګه د منطقې په کچا کوم بهرنی سیاست ته چې تغیر ورکړي، باید ملت سره دا شریکي کچر شریک نه سو، دغه همدارنګه یو خیانت دی. او بالې د خبره ویل چې د سولې پروسه باید د افغان حکومت د سولې پروسه د ولست ترستر ګلاندې تیرسي. بله سلام صاحب.
بله ډېر زه تمننه د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان او چې د افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وټل په ارتباط د جوړې سوي غونډې په حق له مشخصه معلومات راکول، لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې وردل، شپږش کال وړاندې د پخواني شوروي اتحاد روسي افسر د امورود پر سر د دوستۍ پله څخه په تیرېدو سره خپل هیواد ته ولاړ او په افغانستان کې د غوي تقریبا 10 کلن اشغال پای ته ورسېدی. د پخوانی شوروي اتحاد سرتیرو په افغانستان کې شاوخوا 10 کاله د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې سختې جګړې وکړې چې د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان 1.5 میلیون وګړي پکې وژل شو او میلیونونه نور له خپل ځایه کډه کولو ته اړ شول. په همدې حال کې ځینې افغان کارپوهان وایي چې اوس هم پر افغانستان د شوروي د یرغل ناوړه اثرات پاتې دي. په دې حق لبه د خان محمد سیند راپور وورو.
لنن څخه شپږویشت کاله د مخه په همدې ورځ د شوروي پوځونو وروستی عسکر د حیرتان بندر له لارې له افغانستان څخه ووت. د وخت د شوروي اتحاد پوځونو د ځمکې او هوا له لارې د 1350 لمریز کال د جدي په شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ. سکم 10 کاله په دې هیواد کې پاتې او د 1380 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه له افغانستان څخه ووتل. زین مجاهدین له افغانستان څخه د شوروي پوزونو وتل د دوی پر وړاندې د يرغلګرو ماته غني او دا ورځ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د بریالیتوب ورځ بولی. د دې مجاهدینو له جملې څخه عبدالهادي ارغندیوال تاکید کوي چې دا ورځ د هر کال ون منزل شي.
عزیز روز با عظمت، عزیز روز بزرگ باید تجلیل شود.
دا لویا او ویاړلې ورځ باید تجلیل شي. سوز موږ راتلونکي نسل و پویږي چې دا ورځ د میلیونونو افغانانو په قربانۍ حاصل شوې ده. دا ورځ د درناوي وړ ده.
شاوخوا 15 کاله مخکې پر افغانستان د حمله کوونکو شوروي پوځونو شمیر سباند 1,25,000 ته رسیده. اکثر افغانانو دا حمله غندلې، پر خپل هیواد یو سرګند یرغل ګڼلې او ځینو پر ضد مقابلې تملاګانې تړلې دي. راپورونه وایي په افغانستان کې د شوروي عسکرو په سباندې 9 کلنه موده کې شاوخوا 1 میلیون افغانان وژل شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت یو لوړ پوړی چارواکی سلیمان لایق دا نه تاییدوي چې شوروي پوځونه له افغانستان څخه د مجاهدینو د مبارزو په نتیجه کې وتلي دي. ښاغلی لایق په دې نظر دی چې د افغانستان خلک اوس هم د ختیځ او لویدیځ د رقابتونو قربانی دي.
همین جنگ یا رقابت بین غرب و شرق که در راست یک اتحاد شوروی
د ختیز او لویدیز ترمن جنگ یا رقابت چې د یوې خوا په راست کې اتحاد شوروی او د بلې خوا په راست کې امریکا و سبب شو په یو خونړي جنگ کې افغانان شکیل شي. منفي عواقب یې تر اوس هم شته او له منځه نه دي تللي.
راپورونه دا هم وایي پر افغانستان د شوروي پوځونو د یرغل په نتیجه کې شاوخوا 10 میلیونه افغانانو خپل کلي او کورونه پریښي او ایران او پاکستان او د نړۍ نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې پر افغانستان د شوروي یرغل د دې سبب هم شو چې د دې هیواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې خواوې کمزورې او د ګاونډیو مداخلو ته پکې زمینې برابرې شي. د دې کارپوهانو له جملې څخه زبیر شفیقی آزادی راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د شوروي پوځونو وتل یوه لاسته راوړنه ده، خو د شوروي عسکرو له وتو وروسته ځینو جهادي تنظیمونو د افغانانو هیله په پام کې ونه نیولې. ښاغلی شفیقی هیله ښیي چې نوی حکومت د هیواد له تیرو ناخوالو تجربه اخیستې وي او اوس مهال ملي یووالی ته هڅې پراخې کړي.
موجوده رهبرانو ته او مشرانو ته ما اول یو پیغام او خبره مې دا ده چې که دغه وطن و دوی به وي، د دوی حکومت به وي. سیاسي لوبې چې د اقتدار د لاسته راوړو یا د ساتلو په خاطر یوه او بل نامه روانې دي، دغه لوبې دي چې وطن یې پولی پلک ته کښېنولی دی. ما یوازینۍ مشوره هم دا ده چې د ټول ملت خیر راځئ وغواړو چې ټول پکې عزتمند شي.
په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت وروستی واکمن ډاکټر نجیب الله وو او د دې له سقوط وروسته پکې د مجاهدینو حکومت جوړ شو. خلک وایي د جهادي تنظیمونو ترمنځ جنګونو کې هم یوازې د کابل په ښار کې سباندې 15,000 خلک ووژل شول. دوی وایي که مجاهدینو د خپل واک پر مهال شخصي او تنظیمي ګټې په پام کې نه وای نیولې، هیواد به اوس له اقتصادي ستونزو او د ناامنیو له ګواښ سره مخ نه وای.
پر افغانستان د شوروي د یرغل د ناوړو اثراتو په ارتباط باندې د خان محمد سیند راپور ته غوږ شوی. اوس په همدې یو شمېر کابل شهرونو نظرونه واخلو پر همدې ارتباط باندې چې دوی څه وایي.
خوکی چې روسان افغانستان او تل پوشه خو په دې باندې خپه شي روسان او تل پوشه د وسل ویخ ملک نور غلی دي، نو کوشش کوي چې دغه خلک مو زیان دی افغانستان پوشه خپل افغانانو ته وسوارل شي خپل امنیت افغانان راولي.
او د وطن نه خو تجلیل کوي خو کومه خاطره سمه خاطره نه ترې لري، ولې چې ټول وطن هم ترې خراب شو، خلک مو هم شهیدان مو هم ورکړل. او بل دا کوم دغه چې اوس راغلی دغه حکومت د دې کې هم ولکه داسې خلک خوشحاله نو کار سته نو روزګار سته ده.
په افغانستان کې د روسانو په وتل باندې د روسانو په وتل تنظیم بازی ډیره شوله، جنګونه ډیر شول. د روسانو وتل ښه و د افغانستان چې ووتل، خو بیا د هغو په وتل د افغانستان خلک ښه ورځ ونه لیدله. موږ دولت برعکس دا ورځ نه تجلیل کوي، بارس دا ورځ په ډیره ښه وجه تجلیل شي، ډیر ښه تجلیل شي چې روسان موږ خاوره د روسان د ارغل نه ازادۍ واخیستله، اوس نه تجلیل کوي په سمه توګه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو د ازادي راډیو ته غوږ نیسئ چې په سترو شهرونو کې د افم په 15.5 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1206 نوي څپه باندې خبرونه لري. د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي دي. د هلمند د والي ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې دا عملیات به تر هغو دوام ولري چې ټول شمالي ولسوالۍ د وسلوالو له موجودیت څخه پاکې سي. محمد الیاس دایی له هلمند په ارتباط راپور لري.
د ذوالفقار تر نامه لاندې دغه عملیات د نوزاد کجکی مسکله او سنگین ولسوالۍ څخه د وسلوالو د ایستلو په خاطر پیل شوي دي. د هلمند والیوان د عمر ځواک زدیر رټول شاوخوا څلور زر افغان سرتیر د ذوالفقار تر نملاندی په سنگین ولسوالی کې په پیلسو عملیاتو کې ونډه لري. ځواک زیاته کړه د په شمالي ولسوالی کې د خپل وخت لومړی پراخ عملیات چې د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
په شمالي ولسوالی او د جنوب ولسوالی په ځینو برخو کې موږ دغه عملیات د نن ورځې سهار رئیس تقریبا د یو بجو نه مخکې شروع شوي دي. د عملیات چې په دې کې د سنگین ولسوالی اولیت ورکړل شوی دی چې د سنگین ولسوالی په ځینو ساحو کې چې هغه د پیچ پټي محمد ساحه ده او همداشان شکرشیلې منطقه ده چې په دې ځای کې همدا کړی عملیات روان دي او همچنان د حاجي محمد خان ایواله ورتوی ساحه ورتوی تاریخ نه ور دغه ساحه ټوله په دې عملیات کې شامل دي او دغه عملیات په تر هغه وخت پورې دوام لري تر څو چې په کلی توګه سنگین ولسوالی او شمالي ولسوالی کې کوم منطقه تر تهدید لاندې دي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو په خاص ډول سنگین کې د تیر اتومي شرایط جګړه روانه ده چې د افغان ځواکونو په ګډون شاوخوا زرتنه ملکان وجل سیوی او په سلګونو نور ټپین سیوی دي چې اکثره شته مشمن دي. عمر ځواک وای تر دې د م په سنگین کې پیل سیوی عملیات د معلوم مقاومت سره نه دي مخسبه. د والی وایند د ملکي کسان د ژوند خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړ. هغه وویل عملیات به ورو پر مخ ځي او د ملکي کسانو د تلفات او کډوالۍ به مخ نیول کیږي.
او د خلکو د په برابر باندې د دوی لپاره په ډیر دقیق شکل کوم پلان چې جوړ کړی دی توجه مو ډیره په دې پلان کې دغه تکړه ده تر څو چې د خلکو ژوند په نظر کې ونیول سي تر څو خدای نه خوسته هغوی ته تلفات ونه وړي خسارات ورته ونه وړي او دوی زخمیان نسی په غوساهو کې پرې خپل باندې ډیر کوششونه کړی او دم کړی چې عملیات روان دي د هر غړی تعقیبي او یادونه او تعقیب باندې کېږي چې ملکی کسانو ته د پاملرنې په برخه کې به ډیر توجه کړي.
د تاریخ نور ترڅنګ لشکرګا ته په ځینو نږدې سیمو کې هم د وسلوالو په ضد د هم زمانه پیلسو عملیاتو خبر ورکړ. زیاته کړه په شمالي ولسوالۍ کې د پیلسو عملیاتو په ضد غټه ننګونه هلته د تیر څو میاشتو راهیسې د وسلوالو لخوا شخ کړی سوی مینونه دي. ځواک په دې اړه چې ایساف ته په دې عملیاتو کې څه ډول رول ورکول شوی دی ډیر جزئیات ورنه کړل. وی ویل کارتیا پیدا سي له بهرنیو ځواکونو به هم مرسته وغواړي.
کچري موږ ارتیا پیدا سي په صورت کې موږ غوښتنه کوو خو موږ فعلاً هغه غوښتنې چې د پلان په اساس باندې سوي دي چې په دې باندې د انجینري مجهز ټیمونه راغلي دي او په هغه ساحه کې موظف دي تر څو هغه ماینونو سیمې چې په ماینونو باندې پوښل سوي دي په کلي توګه پاکې سي او په هغه ځای کې عملیات روان دي.
په هلمند کې د 215 میوان کول اردو څخه په رلیجل سوي خبر پاڼه کې د عملیاتو د پیل د خبر ترڅنګ تر دې دمه د یو طالب کمانډان مولانا ناصر په ګډون د شپږ وسلوال د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی. تر اوسه طالبانو د خپل ملګرو د وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي خو ویل کېږي د سنگین د ذوالفقار په عملیاتو کې له هوایي ځواک څخه هم ګڼې الوتکې برخه لري چې دقیق شمېره نه ده پټه کړې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو ورده خدا غړی تاسې د ازادي رادیو خبرونه یوري. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې سید 2015 کال کرکټ نړیوال جام سیالي پرون رسمان پیل سولې د سیالي په استرالیا او نیوزیلند کې جریان لري. پرون دوی لوبي وسولې، نن هم د ځینو ټیمونو ترمنځ سیالي جریان لري. د ازادي رادیو خبريال صفی الله ستانکزی هم په استرالیا کې دی. د څه خبره د نننې لوبې په ارتباط باندې روسي جزئیات واخلو. ستانکزی صاحب که زما وساوري زما سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. په وروستۍ حال څه دی؟ نن کوم لوبډلو په خپل کې سالي سره وکړلې؟ کوم لوبډلې وېوړه او وروستۍ حالت څه دی؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. نن د زیمبابوي او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه وه چې هغه لوبه تمام شوه. د جنوبي افریقا ټیم 309 منډې وکړې په 500 کې، د او د زیمبابوي لپاره د 340 منډو ټارګیټ ورک. په جواب کې د زیمبابوي ټول لوبغاړي په 208 منډو اوس وزیدل. دا د یوې لوبې حال او د دویمې لوبې چې همدا اوس روانه ده، د هندوستان او د پاکستان د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه ده چې دا د اډلید کې ده. دا لوبه او ګڼ شمېر خلک هم ورغلي دغه سټېډیوم ته. او د لوبې وروستی حال دا دی چې د پاکستان 15 لوبغاړي سوځېدلي دي، 115 منډې کړي دي. او د دوی غواړي چې د هند لخوا د 300 منډو هدف پوره کړي. د پاکستان دوه لوبغاړي څوشي مخکې دواړه په یو وخت یعنی په رات په پرلپسیا ورونو کې وسوځیدل او د پاکستان لپاره وخندې د خطر ځای دی چې دوه لوبغاړي په یو وخت سوځيږي او په یو څلور شپږو منډو باندې پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړي په شپږویشتو اورو کې.
بله سانګزای صاحب، د افغانستان د کرکټ د ټیم په ارتباط باندې کوم معلومات راکړي چې دوی آیا اوس هم په پلازمینه کانبیرا کې دي او آیا دوی خپل تمریناتي لوبې پیل کړې دي او کنه؟
د افغان ټیم په اړه به دویم چې افغان لوبډلې نن په دوو بجو باندې په کانبیرا په کیپیک سیمه کې هلته دوی اوسي هم او هلته یو محلي یو ګراوند دی دوی خپل تمرینونه کړي دي او تمه ده چې سبا بیا د مانوکا اوال په سټیډیم کې چې تمه ده هلته رسمي نړیواله یو ورځنۍ لوبه له بنګلادیش سره وکړي. سبا ته به هلته افغان لوبغاړي راځي. افغان لوبغاړو نن یو سیشن تمرینې درلوده خو سبا ته تمه ده چې دوه سهارني او ماښامني تمرینی دورې ولري. البته دغه دورې به یوازې د پریکټس لپاره وي، د فیلډینګ په برخه کې، د توپونو د اخیستلو په برخه کې او ځینې نور حرکات دي. بله
بله، یعنی دوی په هغه تمریناتي یا پیسې په وارم اپ میچونه نه لري، په پلان کې نه لري په همدې څو راتلونکو ورځو کې؟
وارم اپ میچونه خو افغانستان څلور وارم اپ میچونه درلودل. د لوبو تنظیم داسې شوی چې لنړیوال جام سره سم وارم اپ میچونه هم خلاصيږي، نور ټیمونه د وارم اپ میچونو اجازه نه لري. یوازې خپل لوبغاړي ګرم ساتي په دې معنی چې په هغوی باندې ځینې آزاد حرکت کیږي. دغه ټول آزاد تمرینونه دي تر څو چې لوبغاړي د لوبو لپاره همداسې چې په وارم اپ میچو کې لوبې کړې دي د نړیوالو لوبو لپاره هم فټ وساتل شي او منظم وي تر څو سمي لوبې وشي کړي.
بله سنګ صاحب، د روسي پښتني په توګه کړه ته ځواب راکړي چې څه وړاندوینې څه کېږي چې د افغانستان ټیم به وکړي سي چې په دغه سیالۍ کې لاسته راوړنې هم ولري؟ تاسو چې خبرې کړې د افغانستان د ټیم سره یا د نورو کسان سره، د دوی وړاندوینې د دوی خبرې څه دي؟
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، بنگلاديش هم ضعیفه لوبډله نه ده، په لاسو غوره لوبډلو کې ده، خو دې ته په کتو چې افغان ټیم یو وار دا ټیم مات کړی دی او افغان لوبډلې خپلې تمرینی لوبې هم ګټلې دي. درې تمرینی لوبې دلته په استرالیا کې او بنگلاديش تمرینی لوبې بایللې په داسې یو ټیم چې افغان لوبغاړو لوبه ترینه ګټلې، یعنی په آیرلند هغوی لوبه بایللې وه. نو همدغو برخو ته په کتو کارپوهان وایي چې کیدای شي افغانستان برلاسه وي، خو د لوبې ګټل او بایلل مخکې له مخکې بډې سخت کار وي چې خلک یې ورزوي. خو د افغانستان مثبت پاینټونه ډېر دي، یوازې په ځینو برخو کې افغان لوبغاړي په ځینو پخوا په وارم اپ میچونو کې ستونزې درلودې، لکه فیلډینګ یا ځینې کیچونه دوی ډراپ شوي دي. دوی نه په هغو برخو باندې به هم په همدغو څو ورځو کې کار کوي تر څو چې د لوبې لپاره چمتو اوسي.
بله ستانګزای صاحب، تاسو ته ډیره زیاته مننه کوم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، په استرالیا کې د ازادي رادیو خبریال صفی الله ستانګزای و چې د کرکټ د نړیوال جام په ارتباط باندې مشتسته معلومات راکول.
This is great counter-punching from Afghanistan. What a strike. ستانګزای on the strike. It's gone for the big one. What a shot.
لوبت کرکٹ تک خزوانا نئے گٹی لوبت کرکٹ تک خزوانا نئے گٹی لوبت کرکٹ تک خزوانا نئے گٹی
د ازادي رادیو د مشال څنګه د همکار اسحاق خان سندره مورید لچې د کرکټ په ارتباط باندې جوړ کړی و. دغه سندره په پراتلونکو خبرونه کې درته په بشپړه توګه وړاندې کوو. خو سات په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې د اربیا ملالۍ بشیر ته ورور کوو چې مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او د هغوی سلګونو پلویانو له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو شپږویشتمه کلیزه ولمانځله. د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې تر راتلونکو دریو ورځو پورې به په ختیځ زون کې 9,34,000 کوچنیان ته د پولیو واکسین ورکول سي. د افغانستان د خلاصون په نامه شورا وایي هڅه کوي چې د خلکو اوسنۍ ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د هوان مرمیو د لګیدو له امله دوه ملکی وګړي ټپیان سوي دي. په کورمای ایجنسی کې په یو کور کې د چاودنې په نتیجه کې وشزه وجل سوي او څوار لس تنه نور جوبل سوي دي. د اوکرين ولسمشر پیترو پوروشینکو د دغه هیواد په وجود واکونو ته امر کړی چې د نوي موافقه لمخې د هیواد په ختیځ کې دزی بندي کړي. او د کوپنهاګن پولیس وایي د ټرین لتمځای سره یو سړی له هغه ورسته په دزو وجلې دی چې پر دوی دزې وکړې.
مهم لاند خبرونه مولا زادر دو واوریدل. د وخت کموالی لامل نه سو کولای چې پاتې راپورونه خبره کو. خو سپم کړی اقتصادي خبرونه ته چور پسې به روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ باندې درته خبر سي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د غالۍ په تولیداتو کې کموالی راغلی دی. په دغه ولایت کې د غالۍ عبدل شرکت مسول محمد قریشی ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتي وضعیت خرابېدلو او بهرنۍ سوداګرو ته امنیتي ګواښ د لامل سوی چې د غالۍ په صادراتو کې کموالی راځي. نوموړي زیاته کړه چې په دې ورستیو کې د صنعتکارانو د زیات هلو ځلو سره په دې ولایت کې د غالۍ عبدلو شدینه او نارینه کارکونکي ډیر سوي او شې کاري تجربه هم ترلاسه کړې دي. د وای کمیټې وجد شې نو د غالۍ په صادراتو کې به هم زیاتوالی راځي. د تخار ولایت د برښنا چارواکي وایي چې 950 کورنۍ د مرینې برښنا څخه برخمن سوي. د دې ولایت د برښنا رئیس محمد خان مومن ازادي راډیو ته ویل چې د جرمنی هیواد په مالی مرسته د 244 کیلو واټ برښنا ظرفیت لرونکي دغه دستګاه د تخار په چال ولسوالۍ کې نصب شوه. د شاغلی مومن په خبره دغه دستګاه چې د جرمنی جی آی زیډ موسیه په مرسته نصب شوه د تخار ولایت د برښنا ریاست رسمن تسلیم شوه. شاغلی مومن زیاته کړه چې د دې برښنا په فعالولو سره به دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو کاروبار شسی او دا هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بای. یو اومنی پاکستانی بوجی اوړه 1250 افغانۍ، یو درنی منی بوجی اورج 2000 افغانۍ، یو 50 کلی بوجی برش 1450 افغانۍ، یو شپاړس لیټره د بغوړی 1000 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 300 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 200 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 300 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت خوش آمدین. من فرشتن ادا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز امروز روی یک مشکل صحی اقامت یا بی اولادی صحبت میکنیم. در افغانستان بسیاری مردم از نداشتن اولاد رنج میبرن. بله دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب عبدالباقی وردک ترینر متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستن و در مورد اقامت یا بی اولادی معلومات میدن. شما هم اگر کدام سوالی دارین در این مورد همین حالا می توانید با شماره های 0782-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. خب دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد اقامت یا بی‌اولادی یک معلومات مختصر را رای کنین.
تشکر. السلام علیکم به شنوندگان عزیز و شما. اقامت یا بی‌اولادی عبارت است از عدم حمل گرفتن یک خانم بعد از مکمل شدن یک سال از عروسیشان، عبارت از اقامت یا بی اولادی می باشن. یعنی باید از عروسی یک سال گذشته باشه و شوهر همراهش یک جای باشه. به سفر نباشم.
دکتر صاحب، آیا مشکل نداشتن اولاد تنها به خانم ارتباط میگیره یا مردم در اینجا نقش داره؟
نه خیر، در حدود اگر ما عوامل اقامت به اولادی را ما تقسیم کنیم، در حدود 30% اول عوامل مربوط به مردها، 40% عوامل مربوط به زنها و 30% عوامل مربوط به هر دویشان میشه.
30%، یعنی بیشتر اگر مثلا در افغانستان فعلا که مشکل به اولادی هم زیاد شده، بیشتر در افغانستان مردا به این مشکل دچار هستن یا خانم‌ها؟
نظر به تجربه شخصی که خود ما داریم در شفاخانه و در معاینه خانه شخصی ما که مریضا مراجعه میکنن، به می فیصدی یعنی بسیار کم فیصدی خانم ها اضافه تر است از مردا.
یعنی مردا شامل هستن؟
مردا بله، بسیار زیاد مشکل است شامل هستن در این موضوع.
دکتر صاحب، اراض و علایم اقامت در خانم ها چی است؟ یعنی چی اراض و علایم در وجود از یا می باشد که اینا فرزند به دنیا آورده نمیتونن؟
طوری که قبلا براتون گفتم، اگر یک خانم بس عروسی کنه و شوهرش امرش تا یک سال باشه و در جریان یک سال، یعنی تا یک سال حمل نگیرن، ما باید معاینات هم خانم و هم شوهر تکمیل کنیم و دیگه عراض خاص نداره. صرف امی حمل نگرفتن به معنی انفرتیلیتی یا اقامت است، امی کلانترین عرضش است.
بیشتر دلیل از چی میباشن از خانم ها که بی اولاد میشن؟
بیشترین دلیلش زیادتر عوامل آناتومیک یا ساختمانی خود بدنشان است. مثلا در بعض خانم ها یا دختر خانم ها رحمشان رشد نمی کنه، به شکل طفلانه باقی می مانه. در بعضی ها مشکل در تخمدانایشان می باشه و در بعضشان است که امراض است که قابل تداوی است، مثلا وزن خانم زیاد می باشه یا مشکلات روحی و روانی می داشته باشه که مشکلات روحی و روانی می داشته باشن، باعث عدم به وجود آمدن تخمه میشن. یعنی تخمشون تولید نمیشه که حمل نمیگیرن.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک برادر ما از ولایت پروان روی خط هستن، بشنویم اینا چی مشکل دارن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله برادر،
روزی بخیر جان جون.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایید مشکل سلام بگوین.
غنمگو خیر خواستیم از ولایت پروان و لسبادی سیاق دو قربان به تماس کنیم.
بفرمایین برادر.
در سال می داد نداریم، بسیار تداوی هم کردیم، چی آدم میشه که
شما دکتر سب کدام سال اگه داریم؟ بله
بله
بله. دکتر سب چی میگن مشکل بیشتر به مربوط به شما میشه یا خانمتان؟
خانمم.
میبخشین برادر، چی مشکل دارن؟ برتون نگفتن که خانمتون چی مشکل دارن؟
مشکل نگه
دانه فکر میکنم کیس دارن.
سوال دارستان دار گرفتیم، تشکر سید.
بفرمایین دکتر سید.
خب در جوابی برادر بگیم که دانه ها انواعشان مختلف هستن، اکثرا قابل تداوی هستن، یعنی جراحی عملیات میشن و مشکلشان رفع میشن. اما مشکلی که زیادتر در اجتماع ما است متاسفانه که اکثرا مردم ما دهات و اطراف هستن، دسترسی به دکترهای متخصص نمیداشته باشن و این اقامت یا به اولادی اکثرا از طرف نرس ها یا کسایی که قابل سایبا هستن در محل کار میکنن. یعنی قابل سایبا یا نرس ها رو ما صرف به خاطر کمک های عاجل ولادی، یعنی برای ولادت تربیه میشن. اونا در قسمت اقامت یا به اولادی کدام تجربه ندارن و نمیتونن او رو تداوی کنن. اکثرا پیش از امی رقم قابل سایبا یا دکتر سایبایی که تجربه کافی در بخش ندارن مراجعه میکنن و باعث گرفتن دواهای زیاد میشه و علتش تشخیص درست نمیتونن.
یعنی شما توصیه میکنین که
بیاین برای ترینر متخصص یا متخصص نسای ولدی که مراجعه کنن، انشالله مشکلشان یا حل میشه یا برشون گفته میشه قابل حل است یا نیست.
سلامت باشین دکتر سب. بازم برادر دیگه ما به اسم منگل از ولایت غزنی. سلام علیکم برادر.
وعلیکم سلام، خوب هستین؟ جوی بخیر.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
الحمدلله خیر ده. اولاد دغه د خدي اولاد تقریبا تر 30 تو کلو فدي چې کیږي دغه یسته چې د مرض په جایوي اولاد کیږي یا نکی.
اوس څو کلو نه لري؟
30
سره شپته. سوال مؤسسه.
سلامت باشین برادر، تشکر. دکتر صاحب بفرمایید.
د دې ورور په زوکه بوایم چې یعنی زیاترین قوت حمل اخستلو په یوخزه کېده شلونتر اته وشت کلو پوری بی ورستل دینه په هر کال سره تقریبا 3% چانس ده حمل کمیږي. یعنی یو خزه کولی شي چې 5 سال وخت کلنه کې هم حمل واخلی اما چانس کم ده نسبت هغه خزه ته چې هغه اته وشت کلا یا سلوریشت کلا یا دیش کلا عمر ولري.
تشکر دکتر سه پیشتری برادر ما اشاره کردن به موجودیت تومور یا دانه ها در رحم. بله. اکثریت دخترها همین مشکل می داشته باشن، آیا برداشتن دانه یا عمو تومور از رحم از یا باعث بی اولادی؟ خب قبل از اینکه ما سوال ما مطرح کنیم یک دوست ما روی خط هستن، بعد از این روی مسئله صحبت میکنیم. بله
برادر عزیز، ما مشکل داشتیم، زن ما کم تکلیف داشت، نشد به دکتر.
بفرمایید امروز دکتر سب صحبت کنه.
السلام علیکم خواهر عزیز، بعد از ظهرتان بخیر.
بعد از ظهر شما بخیر، بفرمایید سوالاتتون رو مطرح کنین.
خواهر عزیز، من محمد زکی هستم، از ولایت غزنی به تماس گرفتم.
زکی جان بفرمایید مشکلتون رو بگوین.
من شیطان چیستم خواهر عزیز، زیاد دل بدی دارم.
برادر موضوع ما درباره اقامت و بی اولادی است، اگر از این کدام مشکل داشته باشین میتونین سوال کنین.
خب برادر ما خارج از موضوع صحبت کردن. دکتر سب روی همین مسئله که گفتم، اگر دختر خانم های مشکل داشته باشن و این دانه برداشته شو از رحمشون، آیا باعث بی اولادی از اینو بعد از زمان ازدواج نمیشه؟
قبلا گفتم مثلا دانه ها و تومور ها چندین، یعنی اضافه تر از 15 یا 20 شکل داره. اکثرشون در رحم نمی باشه، بعضی وقت زیادتر در تخمدان ها می باشه. تخمدان ها اعضای تناسلی هستند که باعث تولید تخمه میشن و هورمون های زنان را تولید میکنن. دو می باشه که دو طرفه می باشه، بعضی وقت ما یک طرف تخمدان هم امرای دانه ور داشته شوه، طرف دیگه میتونه که وظیفه خود نرمال اجرا کنه. و دیگه ای که اگر دانه هایی که در رحم باشه ما اکثرا میواردونیم، باعث اقامت در آینده نمیشن.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب به تماس شدن. بله سلام علیکم.
پرشتا جان خوری تا دو سلام علیکم از عدیر رو طول کار کن کتا او طول او ردون کتا استاد ما دکتر صاحب وردت سلام علیکم قاری صاحب پشتونیم.
قاری صاحب سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
ما پشتون دکتر صاحب زنده چه دقا یو یعنی دغه د بیا اولادې مریضي دغه په میرمنو کې ډېره ماتی یو پرڅخه مې دغه ده او بله پرڅخه مې دا چې ښایي چې فرضاً اولاد کوي او بیا پېشکاري کوي، دغه پېشکاري څومره نقص ورته کوي، څومره مضرې ورته تمامېږي. بله.
پشتون صاحب همین سوال آخرتان رو ما نگرفتیم، صدایتان بسیار قطع و وصل میشود، دوباره تکرار کنین. ما فکر میکنم قطع شد. همین دو سوال دیگر که مطرح کردن، یکی پیچکاری و دیگر ای که خانم ها یا شوهر بیشتر در اقامت نقش دارن.
خوری صاحب پزوب که باید وایم چه متاسفانه مو پا افغانستان که اکثر امدغه، یعنی زیاد بخته دی کورنه امدغه دی چه کله چې وخزه حمل ناخلی، دوی یو وده کوي بل وده کوي، حتی در څلور ودونو پورې کوي. هم دا رقم وخت مخته ډیر غلی چې یو نفر غلی دی څلور خزو سره، یعنی څلور خزې ودونه کړی دي وی اولاد نه لرم،
اما خودش تداوی نکرده.
خو کله چې موږ معاینات ورکړی دي، متاسفانه چې مشکل پد کده د خپل ایست قابلیت دین لري تخمه تولید کوي، یعنی تخمه نه لري، مردانه تخمه نه لري، یعنی مشکل پد کده. اما څلور نور خزې هم په دې بد وختې باندې گرفتار کړی. پاول کې مدرته ویل قوری صاحب چې یعنی کپسلو فیصدونه کې موږ هغه کسان چې اولاد نه وروړي موږ یو تقسیم بندی کو، 10% دیش فیصد په خزو پورې اړه لري، 40% په خزو پورې اړه لري، 10% په نارینه پورې اړه لري. یعنی ډېر فیصدی کم ده د خزو چې نسبت نارینه وته، یعنی دا مشکل په دواړو کې کېدای شي او دواړه باید همزمان تداوی شي. او بل خبر ده پېشکارې مې درته وکړ، صاحب پېشکارې قوری صاحب پېشکارې کله چې موږ پېشکارې قطع کو کولای شي خزه تر یو کال پورې نارمل حمل ونیسي، یعنی کوم مشکل نه ورته پیدا کوي.
تشکر بازم برادر ما قاری صاحب. شیر محمد از ولایت کنر روی خط با ما هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام خوری جوړه ډاکټر صاحب تا او تا از قاری صاحب جان محمد مزه کنر ولې درخواست کوم سن تاسو ته مخه.
قاری صاحب جان محمد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکل سنه بگوین.
من نه عضو خو خوښته تاسو کوم ډاکټر چې زمنګ په دې پښتنو کې یو خصوصا د مشرقي ولایتونو کې په دې وړکوالي باندې هلکانو ته ودونه کوي کاګانې کوي تتلې نګانه ډاکټر صاحب محترم څه وایي چې نه څو عمر کې چې نه جنې ته او یا هلک ته په هغه عمر کې واده وشي نه شپاړس کلنۍ یا پنځلس کلنۍ یا اتلس کلنۍ دي که نه یو سوال خو مې دا و دویم سوال زما څه په دې ډول و چې دلته یو خلک تعداد خلک دي چې هغې اولاد نه کېږي د هغې دا حیز د زنانه چې دی نه راځي نو څنګه وکړي چې د زنانه حیز راشي نه چې هغه دغه د
تماس شون قد شدن دکتر صاحب گرفتین سوالاش
بله سلام د قرص په زو کې وایم چې اکثرا احتیام دا مشکلات موږ په ټولنه کې شته دي چې په کوچنیوالي کې ودنه کوي او په کوچنیوالي کې نه د نارینه او نه هم د نجلۍ تناسلي اعضا په ښه صورت سره نه وي تشکیل شوي او دوی هم اکثر مشکلات نشي درکولی او نه پې پوهېږي نو دا ښه خبره ده چې حداقل نجلۍ شپاړس کلنه او هلک تر اتلس کلو پورې وي یعنی هغه حد اکثر چې یعنې حداقل چې باید ورته ونیسي باید د دې سنه دوی جګ وي او د قرص دوم پوښتنه دوی ویل چې بعضې زنانه وکړي چې د میاشتنۍ عادت محور ورک شوی وي او حمل نه اخلي دې ته څم توصیه لرو دوی د یو عمل تلاند کوم متخصص چې وي هغه ته د مراجعه وکړي یو متخصص ته د مراجعه وکړي ځکه دا یو د سطحي او عادي ونه ګڼي یو متخصص مراجعه وکړي ان شاء الله دوی تشخیص او مناسب درملنه به ورته توصیه کړي.
تشکر دکتر صاحب. بازم برادر ما غنمگل فکر میکنم سوالشان جواب خود دریافت نکردن بازم زنگ زدن. بله سلام علیکم برادر، بازم شما به تماس شدین، بفرمایید.
بله سلام علیکم امسیده جانجور، بخیر جانجور،
سلامت باشین برادر، بفرمایید.
بازم خیر خواستیم از ولایت پروان و لسواری سیاق دوگردان به تماس شدین.
بفرمایید، پیشتر یک بار زنگ زده بودین، بفرمایید بگوین.
پیشتر دکتر صاحب گفت که شما به دکتر صاحب کدام مسلکی مراجعه کنه، اگر کمیش او آدرس بتا.
دکتر صاحب فکر میکنم تماسشون قطع شد. دکتر صاحب میشه بگوین که اقامت یا بی اولادی در نزد خانم ها چگونه تداوی میشه؟
یعنی یک جمله از امروز بسیار است که نتیجش منتج به اقامت یا بی اولادی میشه و زیادتر بعض مریض هست که مشکلات اناتومیک دارن، مثلا قبل اکر شما گفتین دانه ها می داشته باشن، ضرورت به عملیات جراحی دارن، بعضی هستن که هورمونای جنسیشان بیشتر یا اضافه تر از نرمال باشه که هم به تداوی طبی جواب میدن.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک برادر ما به اسم عنیف از ولایت قندوز روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، حنیف هستم از قندوز.
بفرمایین عنیف جان، مشکلتان رو بگوین.
مشکل ما ایست از یک سلاسی اثر از زن مامایم از تقریبا 15 سال میشه توی کنید نشده و سرهرش تا به پاکستان دفتن با شوار تزفتن که تخمک ضعیف هست، سال ما ایره پرفان میکرم که یعنی قابل ادراج هست یا خیر.
سوالشون رو نگرفتم درست،
دوباره سوالتان رو مطرح کنین دکتر صاحب. سوالتان نگرفتن.
پازده زن از دستی مامای مسئله سیکل 15 سال از درسی میگذره و سوالی اولاد نشده، بازیده در پاکستان بردن معنی میکنن میگه تخمکش ضعیف هست، تخمک مرد و این قابل تداوی هست ما پشت تداوی.
تشکر دکتر صاحب. بفرمایید دکتر صاحب توصیه تان برای شما.
برای برادر گفته شده که خود اقامت یا عدم توانی حمل گرفتن در مردها که به حساب هم خانم حامله بتونن زیاد عوامل داره، یک شام کمبود یا به لفظ عوام که میگن که تخمایش ضعیف هستن. بله ها قابل تداوی است، میشه که تداوی شوه،
یعنی مراجعه کنن
برای مرکز صحی یا به پیش یک دکتر که متخصص باشه و دی بخش تجربه کافی داشته باشه مراجعه کنن، انشالله که مشکلشان حل میشه.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک برادر دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
روز شما بخیر، بفرمایین.
زه ډاکټر رسول ما دا پوښتنه کوم یو خلاص ډیر وخت نه ډیر بچانه مې زه ولې دی اوس بدن دې زې په تنه نه غوښته ولات ته چې دا وی دې خبره
سوال شونه نگرفتم وخت برته پوښتنه دې دوباره وکړه تکرار وکړه
زما یو خلاص ډیر وخت نه ډیر بچانه مې زه ولې دې نو ډیر زې په تو وسوار ته ولات کې ځنه
او ولې
دې دا فار څه دا واسته
او سید
بفرمایئ ډاکټر صاحب
د دې ورور پښتنه زوب کې ورکه چې ډیر زیات میتدونه دي چې د حمل نه یا د اولاد رول نه جلوګیری کوي دوی د خپل غو نږدې مرکز ته مراجعه وکي هلته ان شاء الله دوی ته دوا او امکانات ورکول کیږي چې د حمل نه جلوګیری وکي دا ډیر مشکل خبره ده.
تشکر ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب شما پیش برادر ما اشاره کردن به امی ضعیف بودن تخمه های مرد غیر از اینکه مثلا امرای دواها میتونه ډاکټر صاحب دوا بتن که تخمه های زیاد قوی شوه آیا با خوراکی ها هم تاثیرگذار میباشه برای قوی ساختن تخمه های زینا؟
بله
مثلا کدام نوع خوراکه ها
بعضن که تخمه های مرد کمی باشه میتونن از خوراکه ها سبزیجات مواد پروتئینی مثل گوشت لوبیا استفاده کنن زیاد خونید اما کم اندازه کم کمک کننده می باشه.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله
مشکل دسته ده چیز ما ده غیوانات چیزی ده خودی وقت ده بی اولادی تکلیف مندلو ده
فدیر کم
بی آقا تکلیف ده اونگه دسته شو چی ده پاکستان تا و ده هندیان و تلالو ده دیتونی تکلیف خو
رادیوشان هم بلند است برادرم رادیوی تانه پخش رو بکنین باز گپ بزنین صدای رادیوی تانه کم کنین
خب صحیح شد
حالا صحیح شد نال بفرمایین
خب باز این مشکلی طوری شده که میر تمامی دفعه چی شده حالی تشید یک ملاسه برستیم و یک ملاسه باز ما را چی داده حالی این خانمی ما فتر میکنم آزاد دارم ولی مرضیشانه میتو دوام دارم کی و دوم یعنی مثلا 4 روز بعد مریض میشه یکی و دوم کدام علامه داره که یعنی زن اوشتک داشته باشه
گرسن سوالتان کسته است برادر محترم بچه ها برادر ما قبل بگیم یک مشکل زیاد هموطنان ما ایستن که اکثرا به امراضی که قابل علاج داخل کشور هستن یا به خارج میرن و پیسای و پول مملکت ما را به خارج انتقال میتن یک و دیگه ای که متاسفانه هموطنان ما اینجا نمیتونن که دکتر درست یعنی دکتر مسلکی را پیدا کنن در ممالک خارج قطعا
پیدا
کردن نمیتونن اونجا پیش هر کس که رفتن پولشان هدر میره و دوباره جوابی دیگه سوالت برادر بگویم که اکثرا بعضی ملا صاحب هستن یا کسایی هستن که طب یونانی استفاده میکنم متاسفانه که زیاد مردم مراجعه میکنه پیش ما که حمل بتر یعنی با وقت دارم
بله
ماینوی ما پر است ما حمل دارم ما پیش از ملا رفته بودم تعویض گرفته بودم اینا
حامله شدیم
اما متاسفانه که ما ماینش میکنیم که هیچ حمل ندارم
یعنی شما میگین که خانم از اینا شاید حمل نداشته باشه
شاید نیک مطمئن هستم که حمل نداره بختاری میگن که ما با ما مریض میشه
بله وقتی که مریض ما باشن
حمل نداره باشه.
بله
خدا کرم جوابشان اگه گرفته باشن
برادر ما رشاد از ولایت وردک روی خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم
خوب هستین برادر
خیلی شکر دارم
بفرمایین برادر مشکل تانو بگوین
ما پختن داغه ده چه پدغه زنانه مریضانه که مریضان یو شکر داغه نشدنه مریض تکلیف رو تفایده که غرفی تزید درد رو تفایده که واقعا پر مقابل که چه بروپین گرده نور دواوی خوی یعنی که بیدن یو سوال ده اول داغه دی مریضه اغا نهایت وقتی یا سو دیش کلانه یا سو دیش کلانه که سو دیش کلانه که پدست وقتی که و داریگی دا مریض داخل بسه مشکل نفیخه
تشکر برادر دکتر صاحب بفرمین
دورور پا زوب کرتیم داغه اکثرا درد چه پا مشتنی عادت کیوی دا نرمال دی یعنی کوم مرض ندی هم دغه بروفین یا درد او دگلوفیناک یا پاراسومول هر شی چوخری کوم خاص نقص نورته کی کلیشی دغه نه استفاده وکي او حد اکثر د یو امر چې کلیشی خزه نور عادت محور بنشي یعنی ماشین مریض نور نورته روزی کلیشی 15 د 40 کلونه تر 50 کلو په دغه لاس کلو کې هر وخت بنشي کوم خبره یعنی مشکل ندی نرمال خبر ده چې د 40 کلنه نه تر 50 کلنه پورې عادت محور بنشي
اها ای معمولی است
بله مملست
تشکر دکتر صاحب بازم یک برادر دیگه ماری خط هستن بله سلام علیکم
من سوالی بسپانده باید تایی پلا هستم برادر همی یک دمی شانه خواهد شده همی دکتر صاحب سوال کنه همی شانه
چامیر شده یک رقه سجی دکتر ها رفتی من که دکتری کنیم فایده نکرد.
خب تماسشان قطع شد ولی یا خلاف موضوع برنامه زنگ زده بودن از این خاطر. دکتر صاحب بازم میایم سر می صحبت که پیشتر برادر ما کردن در مورد آیا مردایی که از دواهای تقویه جنسی استفاده میکره ای باعث اقامت بر مردم میگرده؟
اکثرا دواهایی که بخاطر تقویه جنسی استفاده میشه اگر دواهای هورمونی باشه مثل تستوسترون که در بازار با شکل وافر پیدا میشه میتونه که باعث کاهش تخمه یا حتی عدم موجودیت تخمه نزد مرد شوه. یعنی دواهای هورمونی تستوسترون هورمون مردان است اگر عکس کنن باعث اقامت شدن میتونه.
بخاطر که معمول است به خاطر سوال مطرح کردم که بازم تشکر دکتر صاحب دوست دیگه ما روی خط هستن. بله
سلام علیکم خیلی خوری
تشکر سلامت باشین شما خوب هستین
و به تاسو ډاکټر صاحب سلام وایم.
وعلیکم السلام.
دماغ خو پختنه دا و دي ډاکټر صاحب شخصي لمبر ممکن پیدا کو
بعدن باز دکتر صاحب امرای شما صحبت میکنن اتمن در این مورد. دکتر صاحب بیولادی در مردها چیگونه تداوی میشه اقامت یا بیولادی؟
طور که قبلا گفتم خود اقامت یا بیولادی یک میتونه که یک سندروم بگیم یعنی مجموعه از امراض چندین مرض میتونه که محصولش بیولادی باشه. در مردها هم گفتم میتونه که عملیات های جراحی مثلا بعضی وقت بندش قنات میباشه که باعث عدم عبور تخمه میشه یعنی عبور تخمه را ممانعت میکنم که میتونه میشه که توسط عملیات جراحی قنات باز شوه تخمه عبور کنه.
بله.
و بعضا اگر مثلا کاهش یا افزایش هورمون ها باشه هم قابل تداوی می باشد. یعنی هم تداوی طبی و هم تداوی جراحی برشان کمک کننده است.
دکتر صاحب بعضی خانم ها که زمانی که به دکتر مراجعه میکنن دکتر صاحب این سای ولادی اونا میگن بعضی خانم های دلیلش هم میگن که رشد هورمون های مردانه در وجودتان باعث ازی شده که مثلا شما اولاد به دنیا آورده نتارین. یعنی تداوی ازی چیگونه می باشه؟ آیا از طریق دوا می باشه یا از طریق بعض خوراکی ها می باشه؟ آیا تداوی از امکان داره یا خیر؟
بله تولید هورمون های مردانه در خانم ها میتونه بعضن از باعث یک تومور تخمدانی قبلا شما گفتین دانه های تخمر های تخمدانی که میشن میتونه که هورمون مردانه را تولید کنن که بسیار نادر است یعنی کم است تومورها. اما بعضی وقت که خب بعضی خانم ها که وزنشون نسبت به نرمال که زیاد میباشن خود همی هورمون زنانه یعنی تستوسترون میتونه که در انساج شهمی یعنی در چربی به هورمون مردانه تبدیل شود که بعضی امراض است که مشخصا قابل تداوی میشه یعنی آسان قابل تداوی است.
دکتر صاحب بعضی از خانم ها زمانی که مراجعه میکنن بارها مثلا یک سال زیر تداوی مو دکتر صاحب میباشن تداوی متواتر یعنی همه دوای متواتر که اینا میگیرن شاید هم دوای قوی باشه.
بله.
مثلا باعث از این نمیشه که اینا با مشکلات دیگه مواجه شن که اصلا هیچ طفل به دنیا نبیارن.
همه موضوع رو اکثرا برای مریضایی که در شفاخانه یا معاینه خانه شخصی مراجعه میکنن میگن که دکتر این عملیات برام نقص نداره یا این دوا برام نقص نداره. این موضوع رو ما باشون یادآور میشیم که دوا یا عملیات یعنی یک کار شوقی نیست که ما به حساب فطرتاً اون رو انجام میدیم. این کار است که ما مجبور هستیم. دکتر مجبور است که دوا را توصیه کنه و مریض مجبور است که دوا را بگیره. بله وزن دواهاست که باعث عوارض جانبی دارن اما نظر به یعنی فایده و نقصش ما میسنجیم که نقص دوا زیاد است یا فایده از دوا برای مریض زیاد است. اگر فایدهش نسبت به نقصش بیشتر باشه دوا توصیه میشه یعنی مدتش میتونه که 3 سال حتی 4 سال برای مریض باشه
دوامدار باشه. یعنی مثلا در حد معمول یک زن و شوهر که اولاد ندارن ظرف چند سال باید تداوی کنن که بالاخره صاحب فرزند شون؟
متاسفانه من قبلا هم براتون گفتم که اکثرا مریضای ما پیش کسایی که دای بخش تجربه کافی ندارن مراجعه میکنن و دوا برشون میتن
دوامدار میباشه.
تداوی که به حساب انفرتیلیتی یا اقامت یا بیولادی میشه دمی وقتی که خانم شوهر مراجعه میکنن معاینه میشن عوامل ازی دریافت میشه که آیا عامل در مرد است یا عامل در زن است. هر کدومش که دچار مشکل باشن تداوی میشه و تداویشان آنقدر طولانی نمی باشه که مثلا چندین سال دوا را بگیرن
ساله.
بله.
دکتر صاحب وقت ما بسیار کم است به اخبار ساعت 3 میرسیم فقط اگر بسیار کوتاه بگیم که ورزش شما تاثیر داره برای اولاد داشتن یعنی به خاطر کمک میکنه برای اولاد داشتن زمینه را مساعد بسازه.
اگر ورزش کم باشه یعنی یک که زیاد ورزش های پرفشار نباشه که خانم باعث کاهش وزن
زیاد شد. برای مرد و زن
در مرد ها بسیار مفید است، اما بعضن اگر خانم ها ورزش های بسیار ثقیل کنن به حساب ورزش هایی که انرژی زیادشون رو مصرف میکنن، اتومیتشون میتونه که باعث اقامتشان شود، انتخمشون تولید نمیشه از باعث استرس و ورزش.
و پروتین و بعضی چیزای قوی که میخورن آیا او هم تاثیرگذار میباشه مردا مخصوصا در زمان
مردا باعث زیاد شدن و یا افزایش قوت جنسی و سپرم یا تخمه های مردانه جنسی میشه؟
سلامت باشین دکتر صاحب.